استودیو دقیقاً 8 صبح نشان میده. در برنامه بعدی در ساعت 9 باز هم در خدمت خواهم بود. بله، قبل از آن همکارم رضوان مراد با شماست که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. مراد صاحب بفرمایید.
در رضایت من از سلطان محمد سرور دوستان و دایو سات خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاری وړاندې کیږي. د جمهور ریاست لومړی امر سیال عبدالرشید دوستم چې پرون له ترکیه کابل ته ستون شوې له طالبانو سره د سولې خبرې اترې د ملي یووالي د حکومت تر ټولو مهم لومړی توپ ده. په زابل کې بیا د طالبانو لخوا د روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو موضوع هم تعقیبو. تاسو زمون غږله ازادي راډیو اورئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتو له خپلواک کمیسون غوښتي دي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو نیټه ژر تر ژر اعلان کړي. د کورنیو چارو وزارت د کابل په پرونی برید کې شاوخوا 14 کسان وشل شوي او 50 نور ژوبل دي. او د پاکستان ستره محکمه وایي د یو قاضي د هغې ادعا په اړه یې پلټنې پیل کړې دي چې وایي د پاکستان پوځ هڅه کوي د جولای د 15 تر انتخاباتو د مخه د قضایي قوې په چارو کې مداخله وکړي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر د انتخاباتو له خپلواک کمیسون غوښتي دي چې د ولسمشرۍ انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه دې ژر تر ژر اعلان کړي. د ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر دا خبره د یکشنبې په مازیګر د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له استازیو سره په هغه غونډه کې مطرح کړه چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی، د اروپایي اتحادیې استازی او د یو شمېر مرسته کوونکو هیوادونو سفیران هم پکې حاضر وو.
رهبری حکومت وحدت ملی از کمیسیون انتخابات خواست
د یو د ملي وحدت حکومت مشرتابه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غوښتل څو غوښتنې درلودې. یوه یې دا وه چې د نوملیکنې د پروسې په اړه خلکو ته معلومات ورکړي او د ګوندونو، مدني ټولنې او نړیوالو همکارانو د څارنې لپاره زمینه برابره شي. دوهمه غوښتنه دا چې له کمیسیون څخه یې وغوښتل چې ژر تر ژره دې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه د افغانستان له خلکو سره شریکه کړي. ولسمشرې مانی ټینګار کړی چې په انتخاباتو کې د حکومتي کارکوونکو په ګډون د هر چا مداخله جرم بلل کیږي او حکومت به په دې بهیر کې د دولتي کارکوونکو د مداخلې د مخنیوي لپاره لازم تدابیر ونیسي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ولسمشر دنده په رسمي ډول د راتلونکي هجري لمریز کال د جوزا یا غبرګولي په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل په پرونی برید کې تر شپېتو ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي ده. د دې وزارت ویان نجیب دانش تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د قربانیانو ډیره برخه یې ملکي وګړي دي.
حمله
کې صورت گرفته، حمله انتخاباتي توسط شخص صورت گرفته. در مربوطات حوزه دا یو داسې مرګ بریدو چې د لسمه حوزه په مربوطات کې دقیقا د هوایي ډګر په څلور لارې کې شوې ده. له بده مرغه په دې پیخه کې 14 کسان وشل شوي او شاوخوا 50 نور ټپیان دي چې ډیری ملکی وګړي دي. یو شمېر امنیتي سرتیري هم پکې شامل دي. د دې بریټ مسؤلیت د داعش په نامه ډلې اخیسته ده. ولسمشر مانی او اجرایي ریاست د اعلامیو په خپرولو سره دغه پیخه په کلکه غندلې ده. دا څو شپې وروسته هغه وشو چې د جنرال عبدالرشید دوستم د موټرو کاروان له هوایي ډګر څخه ووت. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي وسله والو مخالفانو د یکشنبې په ماښام د دې ولایت په دوو ولسوالیو ګیان او اومنې هم مهاله بریدونه پیل کړل. د پکتیکا د امنیت قوماندانۍ وایي شاه محمد آرین ازادي راډیو ته وویل چې د ګیان ولسوالۍ برید په شاتم بول شوی، خو وایي د اومنې ولسوالۍ په ځواکه سیمه کې لا هم جګړه روانه ده. ښاغلی آرین د ګیان ولسوالۍ د برید د تلفاتو په اړه وویل
دشمن تر اوسه پورې شپږ نفر وژل شوي دي او درې نفر ټپیان لري، او همدار از دمو ختم طرفات شد چې دوه نفر وژل شوي دي او درې تنه موږ هم ټپیان لرو. او د ځواکې په ساحه کې کومه ده هلته زموږ حکومتي سرتیري هلته تللي دي. جګړه پیران هم دوام لري.
د پاکستان سره محکمه وی دی او قاضی د هغه دا پړې پلاتن پیل کړی د چوي د پاکستان پوز هڅه کوي د جولای د 15 تر انتخاباتو د مخه د قضایي قوې په چارو کې مداخله وکړي. د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان مسلم لیگ ګوند تر انتخاباتو د مخه د زینو تقلب کاریو پړ خبري کړي او پوز یې تورن کړی چې په قضایي قوې کې نفوذ کړی دی. نواز شریف په دې ورستیو کې د فساد په تور په لس کاله بند محکوم شوی دی. د پاکستان د سترې محکمې او قاضي شوکت عزیز صدیقي د هیواد استخباراتي ادارې یا استخباراتي اداره یا ISI تورن کړی دی چې په دې قضایي چارو کې مداخله کړې ده. صدیقي د شنبه پر سرونلان ته په وینا کې ویل چې ISI په عدلي پروسو کې مداخله هڅه کوي او وایي چې نواز شریف به تر انتخاباتو پورې خوشی نشي. په یمن کې د تازه جګړو او د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې د القاعده شبکې اړوند لس وسلوال وشل شوې دي. د یمن امنیتي چارواکو او قبایلي مشرانو پرون ویل چې وسلوالو ته د تلفات په معرب او شب ولایتونو کې اوختې دي. که څه هم د امریکا دفاع وزارت په یمن کې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه نه تاییدوي، خو په سیمه کې هوایي حمله یوازې د امریکا پوز کوي. القاعده شبکې په یمن کې له روانې کورنۍ جګړې څخه په ګټې پورته کولو په دې هیواد کې خپل فعالیت پراخ کړی دی. په 2014 کال کې یمن کې ورسته تر هغې کورنۍ جګړې زور واخیست چې حوثي شیعه یاغیانو د دې هیواد د پایتخت صنعا په ګډون شمالي برخې ونیولې. د سعودي عربستان په مشرۍ د سیمې د هیوادونو پوځي ائتلاف د حوثیانو په مقابل کې د یمن د ولسمشر عبدالرب منصور هادي له حکومت څخه ملاتړ کوي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي هغه نوی اسناد چې د انتخاباتي کمپاین د پخوانی سلاکار کارتر پیچ د ټلیفوني مکالمو د اوریدو په اړه خبر شوی خي چې استخباراتي ادارو هغه محکمه غولولې ده چې د همدې مکالمو د اوریدو حکم کړو. اف بی آی د امریکا فدرال تحقیقاتي ادارې د شنبې پرز د کارتر پیچ په اړه هغه اسناد خبر کړل چې یو برخه کې په دې اړه و چې آیا د ترامپ دغه انتخاباتي سلاکار د 2014 کال انتخاباتو د کمپاین پر مهال له روسیې سره اړیکه درلوده او کنه. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. کابل ته پرون له ستنېدو وروسته عبدالرشید دوستم وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې او د افغانستان د سولې پروسه تر بل هرې موضوع مهمه ده او حکومت باید په دې اړه جدي اقدامات وکړي.
مسئله مذاکره با طالبان یا پروسه سول این مهمترین وظیفه دولت وحدت ملی ماست.
وسلوالو طالبانو په زابل کې روغتیایي مرکزونه تړلې او د ولسی تړون په نوم یې د یو پراختیایي پروګرام پروژه هم درولې ده.
طالبانو له خوا څخه د زابل د واکسین پروګرام د جنې ولسوالۍ کې کلینیکونه او د ولسی تړون پروګرام هغه موسسات چې ولس ته خدمات وړاندې کوي دا هغو کارونه یې په ټپه درولي دي.
په روانه خپرونه کې د نړۍ او سیمې مطبوعات هم لولو او دا هم ورې چې چارواکي وایي په سوریه کې د یو رضاکار مدني سازمان سلګونه غړي او کورنۍ د اسرائیلي سرتیرو او لویدیځو قدرتونو په مرسته د جګړې له سیمې اردن ته لیږدول شوي دي. د نورو راپورونو سربیره د خپرونې په دوهمه برخه کې دوه ونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکو شویو عزیزانو د لټون ونیس پروګرام اورئ. دوستانو د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو بچو د مخام ترو بچو په منځنۍ صفه 1289 په افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدل شي. د جمهور ریاست لمړی مرسیال عبدالرشید دوستم کابل ته لرسیدو سره د ملي حکومت د سولې د هڅو ملاتړ اعلان کړ. عبدالرشید دوستم چې د یکشنبه په مازیګر له انقره کابل ته ورسید له وسلوالو طالبانو سره د سولې مذاکراتو په برخه کې د حکومت د جدي او عملی اقداماتو غوښتنه وکړه او له طالبانو سره سوله د حکومت یو تر ټولو مهم لومړیتوب وباله. د نوموړي د خبرو جزئیات د فریبا ظاهر په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم وایي چې په هیواد کې سولې ته د رسیدو لپاره عملی اقداماتو ته اړتیا ده. جنرال دوستم چې د یکشنبې په مازدیګر له ترکیې څخه کابل ته ورسید په هوایي ډګر کې د خپلو سلګونو پلویانو له تود هرکلی سره مخامخ شو. نوموړي خپلو پلویانو ته په وینا کې د سولې په اړه خبرې وکړې او په دې اړه هڅې یې د حکومت له مهمو لومړیتوبونو څخه وبللې.
مذاکره با طالبان
دوی یو مسله له طالبانو سره د مذاکرې یا د سولې پروسه ده. دا د ملي وحدت حکومت تر ټولو مهمه دنده ده. زه د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه د بلې هرې دندې په مقایسه دا دنده زموږ د دولت، ولسمشر، د اجرایه رئیس او امنیت شورا لپاره تر ټولو مهمه دنده بولم. جنرال دوستم د سولې په برخه کې د حکومت د هڅو په اړه وویل چې یوازې د سولې په اړه په خبرو دا پدیده نسی ترلاسه کېدای، بلکې دا مسله جدي عملي اقدامات او د حکومت قاطع پریکړې ته اړتیا لري. دی وای که موږ سولو سولو وایو او پر چوکۍ ناست یو یا په خپل کور کې یو، سوله نه راځي. موږ ازبکان یو متل لرو چې وای په حلوا حلوا ویلو خوله نه خوږیږي. د سولې خبرې فداکاري، میړانه او د افغانستان د دولت قاطع پریکړه غواړي. جنرال عبدالرشید دوستم چې تر 14 میاشتو وروسته له ترکیه څخه کابل ته بیرته ستون سو، پرون په خپل وینا کې د غراز د افغانستان په شمالي ولایتونو لکه جوزجان، فاریاب، سمنګان، سرپل او نورو سیمو کې له خپل پلویانو وغوښتل چې ټولې مواصلاتي لارې، دولتي او غیر دولتي ادارې چې د نظام الدین قیصری د نیول کېدو په اعتراض کې تړل سوې بیرته پرانیسي.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم چې پرون انقره کابل ته ستون شو، وایي چې له طالبانو سره د سولې خبرې اترې د حکومت تر ټولو مهم لومړیتوب دی.
ژوند
آزادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت د شریعه
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په دښه وانه یا په دلاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت سي خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
په لیسټ
کې ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
د انتخاباتو ځینی څارونکي وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشان نوی رئیس انتخاباتي تجربه نه لري او ګوندي سابقه هم کولی شي چې د انتخاباتو د پروسې شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي. د انتخاباتي څارونکو له ډلې محمد نعیم ایوبزاده ټینګار کوي چې د انتخاباتو د پروسې د پرمخ بیولو لپاره د دارالانشان د رئیس ګمارنې یو مثبت اقدام دی، خو چې دغه رئیس د انتخاباتو د پروسې د خپلواکۍ درناوی وکړي. تېره ورځ افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د یو فرمان پر اساس احمد شاه زمانځی د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا د رئیس په توګه وټاکه. تفصیل لخان محمد سینس خورو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس ټاکل کېدو، د دغه پوست د رئیس د ځنډېدو په اړه ټول انتقادونه ختم کړل، خو د ده د انتخاباتي تجربې نشتوالی او ګوندي سابقې ځینې انتخاباتي څارونکي اندېښمن کړي دي. دغه څارونکي ټینګار کوي چې د انتخاباتي نیمګړتیاو د لرې کولو او د چارو د پرمختګ لپاره د دارالانشا د رئیس ټاکل یو مثبت عمل دی، خو د دغه رئیس په ټاکلو کې قانون مات شوی دی. د ټیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده ټینګار کوي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دارالانشا باید د انتخاباتو د پروسې د خپلواکۍ درناوی وکړي او خپل چارې په بېطرفۍ سره پرمخ یوسي.
پروسه انتخاب
از متاسفانه افسر نگرانی داره. دوبل د دارالانشا د رئیس د ټاکلو پروسه یو لړند اخنې پیدا کړي، ځکه چې قانون پکې مات شوې ده. یعنی د قانون د ماده زمانی قید پکې په پام کې نه دی نیول شوې. اندېښنه دا ده چې که د تصمیم نیونې چارې له قانون سره سمې پلي شوې نه وي، شفافیت پکې امکان نه لري. کوم کس چې نوی ټاکل شوی، تحصیل، تجربې او بې طرفۍ اندېښنې پیدا کړي او چې په انتخاباتي چارو کې تجربه نه لري، دا هم یو لوی اندېښنه ده. د دندو ځانګړي کول، د باور پیدا کول، د عملیاتي پلانونو جوړول او د انتخاباتو په پروسه کې د څارونکو بنسټونو شاملول هغه وړاندیزونه دي چې د انتخاباتو د څار بنسټونه یې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دارالانشا ته کوي. دا په داسې حال کې ده چې یو ورځ مخکې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د یو فرمان په صادرولو سره احمد شاه زمانځی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس په توګه وګماره. د ولسمشر لخوا د تیر مریز کال د میزان په میاشت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس امام محمد وریماچ له ګوښه کېدو وروسته شاوخوا نه میاشتې دغه ریاست د سرپرست لخوا اداره کېده او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به تل ویل چې د دارالانشا د رئیس نشتوالي د یاد کمیسیون چارې ټاکنۍ کړې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویاند مرستیال ذبیح الله سعادت د انتخاباتو د ځینو څارونکو بنسټونو د انتقادونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ډاکټر صاحب احمد شاه زمانځای چې یو تکړه مدیر په تیرو کې ډېرې ښې تجربې درلودلې دي، په تیرو کې هغه مسؤلیتونه چې ده ته سپارل شوي هغه یې په ښه توګه مخ ته وړي دي. دلته هیڅوک نشي کولی هغه خپلې شخصي عقدې ترسره کړي. دا یو ملي بنسټ دی.
په ورته وخت کې د انتخاباتو د مدیریت کولو لپاره د ځینو ځانګړو کړیو هڅې بلاندې ښنه ده چې د انتخاباتو د سار ځینې بنسټونه مطرح کوي. د انتخاباتو د یو سارونکې بنسټ رئیس حبیب الرحمن ننګ وایي تر انتخاباتو پورې په راتلونکو دریو میاشتو کې ډیری کارونه په مخ کې پاتې دي چې باید ښه مدیریت شي. دی ټینګار کوي چې که د دغې پروسې د شفافیت او خپلواکۍ لپاره له بېطرفۍ څخه کار وانخیستل شي او د خلکو غوښتنې پوره نه شي، انتخابات به له نه جبران کیدونکو ستونزو سره مخ شي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
و امریدل چې د انتخاباتو ځینې څارونکي وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا نوی رئیس انتخاباتي تجربه نه لري او ګوندي سابقه یې هم کولی شي چې د انتخاباتو د پروسې شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي او دغه راز یو شمېر نور کتونکي په دې باور دي چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا نوی رئیس به د افغانستان د انتخاباتو قوانینو ته درناوی ولري.
زما رایا زما حق
نیوند ولسوالی مواد په روند رس خلاصي وي
مونږ د میرمنې بیا هغه میرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د جبري مشقت د لیس په سر کې د افغانستان راتلل د اندېښنې وړ بولی. د دې کمیسیون ویان بلال صدیقی د یکشنبه پر ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د غلامۍ کچه مخ په زیاتېدو ده. دا په داسې حال کې ده چې تازه یو شمېر نړیوالو بنسټونو د ګډ راپور له مخې ویلي دي چې په اسیا کې افغانستان او پاکستان هغه هیوادونه دي چې د جبري مشقت سطحه پکې ډېره لوړه ده. محمد حدیث پردیس او د دې موضوع جزئیات.
د ځینو نړیوالو بنسټونو له لوري د جبري مشقت د لیست په سر کې د افغانستان د راتګ په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دغه راپور نه تایید او نه هم ردوي، خو د جبري مشقت په اړه اندېښنه ښیي. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقی د یک شمه پورز ازادي راډیو ته وویل چې د ماشومانو د شاقه کارونو زیاتېدل، د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو موجودیت او د قانون د حاکمیت کمزورتیا د دې لامل شوي چې په دغه هیواد کې د غلامۍ کچه زیاته شي. دوی وایي کله چې یو کس د جسمي او کاري استثمار لاندې واقع کیږي دا د مدرنې غلامۍ یوه بڼه ده. موږ اندېښنه لرو چې افغانان د کډوالۍ پر مهال قاچاق کیږي او د ماشومانو لپاره بد کاري وضعیت ټاکان ورکوونکی دی. هیله لرم چې د وضعیت د ښه کېدو په برخه کې اقدامات وشي. د کار د نړیوال سازمان د کډوالۍ او د وقفري نړیوالو بنسټونو له لوري په تازه خپرې شوي راپور کې راغلي چې په نړۍ کې 9.9 میلیونه کسان له جبري شفقت سره مخ دي چې ډیری یې په آسیایي هیوادونو کې دي. د دغه راپور له مخې افغانستان او پاکستان په آسیا کې هغه هیوادونه بلل کیږي چې د جبري مشقت کچه پکې زیاته ده. د راپور له مخې افغانستان له شمالي کوریا وروسته د جبري مشقت په لیست کې دویم ځای لري. د سرچینو د معلوماتو له مخې په آسیایي او اوقیانوسه هیوادونو کې له هرو زرو کسانو 600 هغه یې له جبري مشقته رنځ وړي. جبري مشقت هغه جسمي استثمار او یا همکار ته ویل کیږي چې انسان خپل اختیار ونه لري او د دغه عمل ډیری قربانیان په جنګ ځپلو هیوادونو کې دي. په همدې حال کې د ولسي جرګې د ښځو او بشري حقونو کمیسیون وایي چې حکومت د فقر د له منځه وړلو، د کاري فرصتونو د رامنځته کولو او د امنیتي وضعیت د ښه کېدو په برخه کې چې ټول جبري مشقت پورې اړه لري په مهارولو کې ناتوانه دی. د دغه کمیسیون مرستیاله مسعوده کروخي
شما بر از برزه چی تعریفی داریم؟
په لرو پرتو سیمو کې له بیوسله خلکو د مجبورۍ له مخې د مالدارانو په کورونو کې د غلامانو په توګه استفاده کیږي او ټول د ورځ په سل افغانۍ کار کوي او خپل اختیار هم نه لري. له بده مرغه حکومت د خلکو له حال نه دی خبر. د فقر د کمښت او د اشتغال د رامنځته کیدو په برخه کې هیڅ کار نه دی کړی.
از مردم هیچ خبری ندارم.
هم غوښتل چې د ماشومانو د شاقه کارونو په اړه د کار او ټولنیزو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو دغه وزارت ویان په دې اړه لڅ ویلو ډډه وکړه. په همدې حال کې د اغلی کروخی په خبره د قانون د حاکمیت ضعف، د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو موجودیت او د دغه قضایاو لاملونو سره د جدي چلند نه کول په هیواد کې د جبري مشقت اصلي لاملونه دي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم له صالح محمد صالح څخه اورو چې د نړۍ ورځپاڼو او سیمه ییزو نشریو څخه خبره کړې دي.
د پاکستان چاپ فارن ابزرور ورځپاڼې کابل ته دغه هیواد د یو لوړ رتبه پلاوي د سفر او له افغان چارواکو سره د سولې او پیوستون په هدف د عمل د ګډ پلان د لومړۍ غونډې په اړه مطلب خپور کړی دی. فارن ابزرور لیکي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالې تحمینه جنجوا په مشرۍ 28 کسیز پاکستانی هیات د یکشمې پر ورځ کابل ته ورسېد چې دغلته به له افغان چارواکو سره د سولې او پیوستون د عمل د ګډ پلان لومړۍ غونډه وکړي. د پاکستاني ورسپنې کابل ته په رسیدو د میرمن جنجوا څرګندونې نقل کړي چې ویلې دي په اصل کې چې پاکستان د چهارشنبه پر ورځ پرلماني انتخابات کوي، افغانستان ته زموږ راتګ د عمل د ګډ پلان په اړه زموږ ژمنتیا څرګندوي. ورسپنې لیکي څو ورځې وړاندې د امریکا د پاوز د مرکزي قومندانۍ مشر جوزف ووټل په ډاګه کړې وه چې امریکا له پاکستان سره له نږدې کار کوي څو اسلام آباد د افغانستان د سولې او روغې جوړې په مسأله کې خپل اغیزناک رول ولوبوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عمل ګډ پلان دوه اړخیز کاري میکانیزم دی چې د دواړو لوریو لخوا د حکومتي ټیمونو په ګمارلو سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ د همکاري او همغږۍ د زیاتولو په هدف جوړ شوی دی. د امریکا چاپ اسپین ټایمز رسپانی د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی دی چې عنوان یې دی امریکا به د یوې اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې وي. اسپین ټایمز د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې د استخباراتو د کمیټې د غړي آدم شیف څرګندونې نقل کړې چې ویلې دي په افغانستان او عراق کې به د امریکا حضور لسګونه کلونه دوام وکړي ځکه چې په دغو هیوادونو کې لا هم بې ثباتي او د ټروریزم ګواښونه موجود دي. اسپین ټایمز رسپانی زیاتوي په افغانستان او عراق کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره مشورې او ملاتړ څو کاله وخت اړتیا لري، په ځانګړي ډول په داسې وخت کې چې ټروریزم او دولتي فساد په پراخېدو وي. د آدم شیف په وینا په افغانستان کې د یو داسې حکومت او امنیتي ځواک جوړول چې افغانان ورته لیواله او قرباني ورکولو ته چمتو وي یو ازموینه ده. د امریکا د استازو جرګې د استخباراتو د کمیټې غړي آدم شیف اسپین ټایم رسپانې ته ویلي دی فکر کوي چې امریکا ته لوی ګواښ له همدغې سیمې څخه متوجه دی او په همدې دلیل به امریکایي ځواکونه تر راتلونکو لسو کلونو او شاید تر دې هم د زیاتې مودې لپاره په افغانستان کې وي.
وسلوالو طالبانو په زابل ولایت کې روغتیایي مرکزونه تړلې دي او د ولسی تړون په نوم یې د یو پراختیایي پروګرام پروژه هم درولې ده. د زابل ولایتي شورا په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو سره له طالبانو غواړي چې روغتیایي مرکزونه او د ولسی تړون د پروګرام کارونو مخته خنډ پورته نه کړي او مرکزونه بیرته پرانیزي. له سیمې په محمد صادق رښتینی رپورټ لري.
د تیری ویونی رئیس وسلوال طالبانو د زابل په ټولو ولسوالیو کې ټول روغتیایي مرکزونه د خلکو پر مخ تړلي او ترڅنګ د ولسی تړون په نوم د یو پرمختیایي پروګرام پروژې هم درولې دي. د زابل د ولایت شورا رئیس عطا جان حق بیان وایي طالبانو دا کار په دې ولایت کې پر موټر سایکلونو د بندیز په خبرګون کې کړی.
زابل کې له تیرو درو ورځو راپه دې خوا د طالبانو له خوا څخه د زابل د واکسین پروګرام د جنی ولسوالیو کې کلینیکونه او د ولسی تړون پروګرام هغه موسسات چې ولست خدمات وړاندې کوي دا غو کارونه په ټاپه درولې دي. موږ غوښتنه کوو له طالبانو ورونو څخه او له حکومت څخه چې د ولس پر مخ هغه دروازې بندې نه کړي چې هغه د ولس لپاره خدمات وکړي.
په عین وخت کې د زابل یو قومي مشر محمد اسماعیل وایي چې ولسی مشرانو د ستونزې د حل په موخه له وسلوالو طالبانو سره خبرې پیل کړي.
نور ورسوالو کوم زموږ معلومات له مخې ټول ورسوالو ته خبر ورکړی چې کلینیکونه باید پنځه التفاعلیات ودرې. نو مشران په خبرو سره اخته دي، ممکن چې د بعضو مشرانو سره په تماس کې یو چې هغه د طالبانو سره په خبرو اخته دي چې دا مشکل هلته ځکه دا د ولس مشکل ده، دا د دولت توان نه رسېږي، د توان یوازې ولس رسېږي.
د زابل سرپرست علي رحمت الله یارمل هم چې وسلوالو طالبانو د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې روغتیايي مرکزونه د خلکو پر مخ تړلي دي چې لا ملای ګڼ شمېر کسان له روغتیايي اسانتیاو څخه بې برخې سوي. یارمل وایي ولایتي اداره هم د ستونزې د هوارولو په لټه کې ده.
په دې وروستۍ کې د خپلو ځینو مزدورو او ځینو اجرو طالبانو په توسط باندې زموږ د صحت کارمندانو ته ځاختارونه ورکړي او په ډېر ځای کې کوشش کړي چې ځینې کلینیکونه چې زموږ خوار او بیچاره او ځورېدلي ولس په همیشه ځینې استفاده کول هغه بد کړي دي. دا په واقعیت سره دوی په دې موضوع کې د ولس هم د ډېر لوی نفرت سره مخ دي. زه پرون تاسو شاهدان شاجي ولسوالۍ ته تللی وم، هلته ولس په وړاندې درېدلی دي او زه په خپلو امنیتي ځواکونو او د خپلو ولس په هغه ارادو او مټو باندې باور لرم، امیدوار یم چې ډېر ژر به دا کلینیکونه بېرته خلاصېږي.
طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د کندهار، روزګان او هلمند په یو شمېر سیمو کې د پولیو یا ګوزان ضد واکسین پر تطبیق محدودیت لګولی وو.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
چارواکي وی په سوریه کې د ورزاکارا مدني سازمان سلګونه غړي او کورنۍ د اسرائیلي سرتیرو او لویدیځو قدرتونو په مرسته له سوریه څخه اردن ته لیږدول شوې دي. رسنۍ د دغه سازمان رضاکارانو ته د سپینو خولیو لرونکي اصطلاح کاروي. د کسانو د هغوی د کورنۍ غړي د جولان غونډیو ته څیرمه د یاغینو تر کنټرول لاندې یوې ناکرارې سرحدي سیمې څخه داسې مهال ژغورل شوي چې په دې سیمه کې د سوریې حکومتي ځواکونه پرمختګ کړی دی. رویټرز خبري اشانس په دې اړه رپورټ لري چې جزئیات یې له فریبا ظاهر اورو.
د اسرائیل صدر اعظم د یک شنبه پروس په ولنډ ټلویزیونی وینا کې د هغه څه په اړه وضاحت ورکړ چې ولې اجازه ورکړي چې د سوریه د غسلګونه رضاکاران د اسرائیل له خاورې تیر او اردن ته ولاړ سي. بنیامین نتنیاهو ویل چې د مرستې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ او نورو مشرانو په غوښتنه کړې ده.
لفنی ایام احدیم پنا الی نسی ترامپ وپنو گام روش ممشلت کانادا ترودو واخرین
دی وی څو ورځې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ زما سره خبرې وکړې. د کانادا صدر اعظم جستن ترودو او نورو هم زما سره غوښتي وو چې د سوریه دغه سپین خولیو په ایستلو کې مرسته وکړو. د دغو کسانو ژوند چې د نورو ژوند یې ژغورلی په خطر کې وو. له همدې کبله مې د یو مهم بشري نیت له مخې اجازه ورکړه چې دوی د اسرائیل له خاورې تیر او نورو هیوادونو ته ولاړ سي.
لمدینات نصفات کڅاد هومانیټاری خشوب
د رضاکارانو د دغې ډلې چې د سوریه د ملکی وګړو مدافعین بلل کیږي تر ډیره د سوریه په لویدیځ کې په غوسیمو کې چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې دي هرکلی کیږي. دوی هلته د دمشق او د هغوی د متحدینو د بمباریو پر مهال د زرګونو عامو وګړو ژوند ژغورلی دی، خو د بشار الاسد حکومت او پلویان یې هغوی د لویدیځو جاسوسان بولي. حکومت وایي دوی لویدیځ پلوي تبلیغاتي کړي او د توندلارو اسلام پالو په مشرۍ د یاغیانو استازي دي. دمشق تر اوسه د یک شنبه د ورځې د دغه اقدام په اړه څه نه دی ویلي. د رویټرز خبري اژانس لیکي دغه سپین خولۍ رضاکاران داسې مهال د ګولان له غونډیو ایستل سوي چې حکومتي ځواکونو د هغو سیمو پر لور پرمختګ کړی و. د اردن حکومت وایي 422 تنه له سوریه څخه د اسرائیلو له لارې هلته لیږل سوي دي. د همدې ورځې په سر کې د عمان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې 800 تنه ورغلي دي، خو د اردن یوې سرچینې ویلي چې په اصل کې د 800 کسانو د ایستلو پلان و، خو د 422 کسانو په ایستلو سره د عملیات د حکومتي پوستو او په سیمه کې د اسلامي دولت د حضور د ډېرې دوله کبله له خنډ سره مخامخ سو. د اردن ځینی حکومتي سرچینو ویلي چې دا کسان به په یو محدود سیمه کې وساتل سي او د دریو میاشتو په موده کې به په بریتانیا، جرمنی او کاناډا کې ځای پر ځای سي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر او د جرمنی حکومت د اسرائیل د دې اقدام ستاینه کړې ده.
جاپانیانو یو ورکوټه روبوټ یا مینی روبوټ جوړ کړی چې د انسانانو د عمرونو په اړه خبرې کوي او د غراس د نفوس په باب هم معلومات ورکوي. ل اسمت سروان په دې اړه ورو.
جاپانیانو د مینی روبوټ په نوم یو کوچنی روبوټ جوړ کړی چې خلکو ته خبرداري ورکوي چې د جاپان نفوس کمیږي او د بوډاګانو شمیر په ډېرېدو دی. په جاپان کې د نورو سترو صنعتي هیوادونو په پرتله د زړو یا د ډېر عمر لرونکو کسانو شمیر زیات دی. د اولاد له پیدا کولو سره د جاپانیانو نه لیوالتیا د دې سبب شوی چې په دغه هیواد کې د ځوانانو شمیر لږ شوي او په مقابل کې بوډاګان زیات شي. په جاپان کې له دې سره سره چې نه جنگ شته، نه وچکالي او نه کاختي، خو بیا هم د زړو د شمیر زیاتېدل په دغه هیواد کې په یوې ټولنیزې ستونزې بدل شوي دي. د روبوټ جوړونکي وایي چې دا مینی روبوټ چې غټې سترګې لري د انسان د لاس درغوي هم ردی او کېدای شي چې ښځې ورڅخه د اولاد لرلو الهام واخلي. د دغه روبوټ ډیزاینر فوی مینوري کاتا یوکا وایي دا مینی روبوټ هر کار په خپله نشي کولی او په حقیقت کې د یو ماشوم په شان مور او پلار ته اړتیا لري. د زیاتوي د روبوټ کمزوري ټکي او لویانو ته اړتیا د دې سبب کېږي چې خاوند یې ورته خاص پام وکوي. دا کوچنی روبوټ سترګې بندولی، خلاصولی، رغړولی او د یو ماشوم په شان ځینې الفاظ ویلی شي. د دغه روبوټ بیه 320 ډالره ټاکل شوی او له راتلونکي کاله به یې تویوتا کمپنۍ بازار ته وړاندې کړي.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او رای وړاندې په خبرونه کې د انصاف پلټکه او د ورکو شو عزیزانو د لټون دونیس پروګرامونه خبريږي. خطرغي مخکې پام وکړي د دې سات د مهمو خبرونو لنډیستا. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتو خپلواک کمیسون څخه غوښتنه کوي چې د ولسمشر انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه د ژر تر ژره اعلان کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی د کابل په پرونی برید کې تر شپېتو ډېر کسانو تمرکزوب لوخته، 14 کسان وشل شوي دي او شاوخوا 50 نور ټپیان دي چې اکثره ملکی وګړي دي. د پاکستان ستره محکمه وایي د یو قاضي د هغه ادعا پړه پلاتنه کوي چې وایي د پاکستان پوز هڅه کوي د جولای د 25 متر انتخاباتو مخکې د قضایي قوې په چارو کې مداخله وکړي. په یمن کې د تازه جګړو د امریکا د بي پيلوټ الوتکو په بریدونو کې د القاعده شبکې اړوند لس وسلوال وشل شوې دي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي هغه نوي اسناد چې د ده د انتخاباتي کمپاین د پخواني سلاکار د تلیفوني مکالمو د اوریدو په اړه خبرې شوی خي چې استخباراتي ادارو هغه محکمه غولولې ده چې د همدې مکالمو د اوریدو حکم کړو.
د انصاف پلټکه
یو چاغي په سي ورشبلو یاغي په سي ورشبلو یاغي په سي ورشم دي کړه باندې ورستی دي شي او نه هله به تخپل کور ته راځم.
دومره زه ورېدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دا ورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښتر.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګر کوه ازري ان شاء الله موږ ځلونه په تور کړی.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادې راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به باور شي د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ لوی باغ نه د عبدالله په نامه یو کس ټلیفون کړی چې ملي اردو په سیمه کې د ده په شخصي جایداد کې پوسته جوړه کړې او کابو دوه کاله تیریږي چې جایداد، کور، دوکانونه او خپل داسې نور تاسیسات ځنې پاتې دي. دغه ستونزه مو د دفاع وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د عبدالله او ورپسې به د دفاع وزارت د مسؤلینو خبرې واورئ. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
زما آواز اوري؟
بلې واورم ورورک.
زه به پښتنه کوم او ته به ځوابونه راکې.
سید منن شکر
ورور. نوم دې څه ده او د کوم ځای د ټلیفون کړي؟
عبدالله خبره کوم د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ د لوی باغ څخه.
ستونزه څه وه؟
ستونزه مې دا ده ګران ورور چې دغه دوه کاله کېږي زموږ سرای اردو نیولی دی، ملي اردو، نو قرارګاه پشکې اچولې ده. د قرارګاه پرته نور راولار سوی دي. سرای ټول په بدوزر باندې نړولې دي، په کرینګ دی که په بدوزر نړولې دي، جلت ته ور اچولې دي. زما دلته شپږ دکان ټول د دې په واسطه پکې ده چې هغه دکانونه ټول تخریب شوي دي، درزونه یې کړي دي او دلته زما د تیلو پمپ ټول تخریب شوی دي چې ټانکۍ پر لارو باندې ایښې دي، سره سومبري دي، نالان د اوبو برمې ټول تخریب شوي دي. دوه کاله کېږي زما لر شریبه مځکه مکمله بنده ده. په هغه وخت کې ځین وتلې چې زما غنم پر سوزبر باندې ووږي کړی د جن کله ما غنم دغه سپاتو سیوی دی بیا د 2 کال کې زما خپل ځکه خپل سرای نه دیلدلی نه می اجازه راکې چې موږ ورته خپل سرای
دا چیرته پروت دی د سره
دا سرای د ندالی په ورسوالۍ کې د لوی باغ په سیمه کې د کاری پوسټه ورته وایي هر چاته باندې ځای کاری د پوسټ سره دغه موقعیت لري
بازار دکانونه هلته نورم شته
و دا چرایی ده دته چرایی وای دته چرایی وای په دا چرایی باندې زمرد قانون ما خپل شخصي پم جوړ کی کولایم زکه د کوالیه لرو روپی کې هر ځای کې زمرد کوالیه پرتی دي دته بیا کال کې رچ زمرد نه کده وخت زمرد زګی کرو دغه زګی زمرد دی
دغه مشکل هم تاسو دی قولی اردو ته ویلې دی
کولی اردو ته ویلې دی کولی اردو حکومت کا فتات مال میږي بس یا رضا وکړه چې و ساري زی در وشه هم در پندو ساري زی مر ډیر کړی دی دا رضا وکړه والی صاحب ته دا بلار څه کولی اردو ته هر ځای د غسپلیز موږ نه راچانه دا ورېدل نه مشکل چاره در کړی نه در وسه پر دی وی روپی مر سره سره څه ویل نه چاره ته ویلې چې څه ودون تاوان څه دلی وي
ستاسو زمکه چینی ولا امنیتی مسؤلینو تاسو ته څه ویلې
دا امنیتی مسؤلینو چې دا غوال وار اردو رااله د مش په ځای کې د پوسټ ځای مش خپل بل ځای دولتي ځای ستا مرشه دا غدګې وینې و چې جنگ را لې ما ورته وایله موږ ورلو مشتین ری ورلو چې اردو صاحب مشرو دا ته موږ وایله چې ما نه دلته دا غدګې ما جوړو دلته اته خپل پوسټ امنیتي ځای لري موږ بغل خپل امنیتي دولتي امنیتي ځای لري اته خپل پوسټ جوړ کړي دا موږ سره کې ما جوړوي موږ تلويستانه په سره کې په کور کې موږ نو څه کولای چار ځای لار څو ته موږ غټه باتي جوړ کړي دي شل دیش کاله باتي دي درخت دي او ځایونه دي داسې څاوله ټنګان چرته تو ګرځي په اول شپه مرته دون تاوان ورسوي ولته دا چې وکړو دا د جنگ وخت دی موږ دا غ جنگ منګ سره خلاص او موږ خپل ځای ته امنیتي پوسټ جوړو مطلب ان واته ورځ موږ ته وخت راک چې د مرزا یینو ټنګان منګان سره ځای پر ځای کوم خپل پوسټ جوړو سید بیا چې ورلو دوه مورز چې ورلو دی کوریان جوړول شاخو موږ سره باندې جرته راګرځول بیا موږ نن ورځ ورسته چې ورره کدا څه ګل څه کوي تاسو موږ ته ویل چې موږ لږ وخت راکې موږ ته خپل پوسټ جوړو بره ویل او چې دغه نو هلته نه کیږي موږ نقشه داد ګرته وزارت څخه چې موږ ته نقشه رااله کوردینات موږ سره کې چې دلته قرارګاه جوړک نو دغه قرارګاه د لی موجود کړل دوه میاشتې بعد ما خپل سره شان سلې دي چې هغه ټول شان معنا غوښه شې چې سلې دي سلې دي بیا څلور پنځه ځای موږ مینې کړی دي بیا دغه سره ته موږ نه پریښي خو دی اردو ته ورغلی هر ځای ورغلی موږ نه راځي چې نه دا ورته لږ راوځه
ته ورځي ویل اوس څومره وخت په تیر شو
اوس اتلس میاشتې نو نس میاشتې کیږي
والی تتللی استه دا شکایت موالی تکړی
والی تکللی شکایت موالی تکړی دی عارضی می کړی دی ووز دی راتوای چې مرسته سترای ته حیاتان استو نو دروسه پر کوم حیاتان دی راغلی نو دا حیاتان په جریان کې دی دا ووز اردو بیا وای والی صاحب اردو وای چې دا چې مرام مرته دا سترای کې مر حیاتان هم دا سترای ته پر اردو نو ستو ور حیاتان غلی دا اردو حیاتان هم دا سترای ته نه پر اردو په دې خاطر نه پر اردو شته تاوان دی رسولی
خاصه مشکل به ورسو د وزارت دفاع مسؤلینو ته به ورسو
کور ودان مننه
د انصاف پلټکه
د غستون زمو د دفاع وزارت د ویان لمرستيال خاغلی جنرال محمد رادمنش سره شریک کړه خاغلی رادمنش د هلمند ولایت د نادلی ولسوالۍ د لوی باغ نه د عبد الله په نامه یو کس ازادي رادیو ته ټلیفون کړی چې د په شخصي ملکیت کې د ملي اردو ځواکونه یو پوسټ جوړ کړی دی وای د په سیمه کې باغ کور دکانونه د تیلو پمپ او داسې نور تاسیسات لرل خو سکم دو کال کیږي چې خپل جیادات ورناپاتې دي په دې سکه مستاسه نظر غوخت
د ملي دفاع وزارت همیشه کوشش کوي چې د خلکو د اجتماعي دفاع وکړي دا ورور سي په هلمند کې قرار لري او په نادالي ولسوالي کې دي هغه ته وایم چې کوم داوا چې لري راشي کابل ته زموږ د تاسیسات او ریاست یوازې او یوازې دوی وظیفه داده چې د وزارت دفاع د اجتماعي دفاع وکړي او همدارنګ د خلکو د اجتماعي دفاع د افغانستان د ملي اردو رسالت دی چې نه یوازې د خپل قطعاتونه بلکې د ټول افغانستان نه مونږ دفاع کوو او د هر هغه مشکل چې دی مونږ کولای شو چې دلته په کابل کې د دوی لارې وسنجو او ورته د حل لارې او یا د دوی د ځمکې په مورید خانه
ته چې ورسیږي محترم رادمنش دا سه هم کله پیښ شوی چې د ملي اردو امنیتی پوسټ یا قرارګاه دی د خلکو په شخصي ځمکو کې جوړی شوی وي
د مونږ بيزونه د مونږ ټول موزګان سیسته د افغانستان د دولت په ځمکه کې دی نه د خلکو په ځمکو کې
جناب رادمنش کدا سړی تاسو ته مراجعه وکړي او خپل ستونزې درته ووایي مرسته به ورسره وشي
دا د مونږ رسالت د سیده خپل اجتماعي او د خلکو د اجتماعي دفاع وکړو او کدی راشی دلته مونږ یقینا ورته هغه قانوني لارې سي د افغانستان د قانون سره سم خپل هغه مسائل چې همیشه حل کیږي د قانون سره سم د مشکل او د په ادعا او کې رسیدګي کو.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو و ما اوریدل چې د هلمند ولایت د نادلی ولسوالۍ د لوی باغ نه د عبد الله په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلي چې سکم دوه کال کېږي چې ملي اردو د ده په شخصي ځمکه کې پوسټه جوړه کړي او د دفاع وزارت چارواکو وویل چې د دفاع وزارت د تاسیساتو ریاست ته مراجعه وکړي چې د ستونزې حل ته تدابیر ونیول شي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او هغه هم د قانون په چوکاټ کې وي ل ازادي راډیو سره مطرح کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو د پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. تیرونی موږ ته ډیر داسې پیغامونه راغلي چې دوستانو راته په خپلو سیمو کې د موندل شوو کسانو نشانې ویلې دي او غواړي چې خپلوان او کورنۍ پرې خبرې کړي. نو که تاسو هم په خپل ورک پسې ګرځي او هم د اوس د خبرونه اوري نو قلم او کاغذ راواخلي د دغو دوستانو پیغامونه او نشانې په غور واوري. شمیرې در سره ولیکي کې دای سي ستاسو ورک هم دلته پیدا سي. وخت به مونږ نه نیسم ورزو د دوی پیغامونه
زاو دراجک به نن ورای په واسطه د ورسره خبره نو خو څنګه چې دا اوس په نامه باندې یو څوري ګرځي مزه به هم فاصله د فریز په وایم چې دا وینا څه ته وایي چې نن نو ورساله میرا ټولای څه به هغه ټولای هر څوري څه وایي چې دا اوس نه هر مې معلومات ورکړه چې ما څه د غشمره باندې زنګو چې پروا چې پر هسته فاز نه لري دې یو دوا وسلام.
السلام علیکم وارث ترخیل مغم د کابل نه دلته او کاس دا د تیروز په نامه باندې لګ سبي غنم دا تکلیف لري د اعصاب نو دلته فر یو ماجد کې وشيږي دا تقریبا دوه میاشتې کېږي نو که هر چا سکی کې ورور یا بل سکی نو دې شماره تر زنګو کې 0 9 1 2 0 0 یا دوباره تکراروم 0 3 0 2 1 2 1 0 0 نو خدای سمه.
بله ورو راځه دا یو کوڅه چې ځنګ وايي مته غیبی مې نه مړه شته نه ژوند دا شته تکلیف دا صاحب دې د غزنی نه د پټاموس کې نو څنګه هر چا دې دلې که هر مسلمان ورو دې دلې وي په دغه شماره مته ځنګ وایا 0 9 3 8 8 0 3 4 وا بیا یې نکړم 0 9 3 8 8 0 3 4 وا ډیر د تاسو نه مننه وروره دا دی دا غیوب کول د دې پورا شو دا غ دې نه مړشته نه ژوند داشته دا غ دې تاسو دا غ دې تاسو وروره تاسو په تاسو کې هم کار څه باندې کوي د موګه ګوري که هر څه کوي شماره به ځان وځي ډیر مننه خدای ته مون وروره.
دغه د لوی مانده پر برابر باندې چې دغه مړې په اوبو سره کښوي دي همدا په لوی مانده کې هلته شخص کړی دی دغه ورو چې اوس ستنه وکړل زما د ټلیفون شماره ده 0 9 3 5 5 5 9 او ته به دغه شماره ما ته زنګ وکړې زه بیا د ګرشته ولسوالۍ ته معلومات درکړم.
السلام علیکم. یو کس دلته مخ یو ولته د ننګرهار ولایت کې یو کس د شپون د پنځه کال کېږي دلته د بیا ټلیفون شمیره وکړله د ټلیفون شمیره موږ ثبت نه کړله نو دا ورکه بیا وکړي موږ ته ټلیفون شمیره بیا بل ورته وښي نو ډېره مننه به وي.
السلام علیکم. زه تاج احمد خبرې کوم د لغمان ولایت نه ورور دلته سړی د اته کال کېږي دلته چا سره شپون دا زم فضل یادې کله دې شوای زنه خور لرم او نور لرم او کله دې شوای چې نه بچان لرم او خدای مو عثمانه تر ګروب ولدا او تاسو دا اوس په کابل کې سب زر صالح کې شي چې څه کې وایي ثاني ما دې دغه مرزنګوي چې په شپږه یا شپږ پنځه چې دې ور و شپږ دې و سلام.
علیکم سلام. ستاسو پیغامونه نور هم را سره دی خو تر وی وقفه ورسته به نور دوستانو پیغامونه هم را واخلو چی په خپل ورکو عزیزانو پسې کړی.
ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ری بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
عبدالکبیر هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ د شارکې د کلي در سره په تماس کې یم. زما یو ورور ورک دی، عصابي تکلیف لري، ډنګر ځوان دی. دا یې نشانې ستا ورځه کې یې زخه ده. نوم یې یار محمد دی، مشهوره په دادو دی، 15 کالو دی. د پلار نوم یې محمد عثمان اکا دی. که هر چیرې چا ولیدی نو دا خپله جایزه جي ترلاسه کړه. نمبر رکشیو نمبر 02 02 8 5 3 6 8. بل نمبر 0 4 4 0 5 8 2 3 0.
الو السلام علیکم، زما نوم عبدالستار، ما د ورکړې نوم خان مشهور کوم مشه اشپاس کال کې د کندهار ولایت د مینې مایې سره د کسوې د هڅو کې په اړه معلومات لري. له ما سره د پدې په شمیره ته نه سونې سره وی اته تل وی شپته نو سره د روڅ تل وی دا کاندام باندې د نړیوال ولایت د پیغام ازادي راځي ته د پیغام ته ځنه چې ما یو د امازوی د تقریبا 10 کال کېږي
افغانستان او په پاکستان او په ایران په هر ولایت کې چاته معلومات زما د تلیفون شمیره دی واخلي. په دغه شمیره ما سره اړیکه صاحب محمد مشرور نوم یې نجیب الله دی او دغه مې تلیفون شمیره د رسی پر 0 00 9 4 8 6. ورور چا په دغه کې ورور د ولکه افغاني جایزه لري. ورور
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ دا غفار پنامه د فراده ولایت وسیدم فیز ما سره ځای باندې وو. نو زه معلومات نه سره ته چې دې ما زه غوړې یا بل څوک د پاک له باندې معلومات لري. ما ته په دغه شمیره باندې ځان ګوې چې پراویا سلویر و پینزوس شپاسو پینزلس چې پراویا سلویر و پینزوس شپاسو پینزلس.
بله سلام علیکم ورورا، منګه یو پیغام لرو. د منګه یو دوست د سرطان د اول میاشتې د پنځشنبې له ورځې نه را په دې خوا لادره کده. د دې ورور نوم ویان پاچا ده، اصلا نوم یې شمسالدین ده، مشهور په ویان پاچا ده. نو موږ سره دې په دغه نمبر باندې تماس ونیږي 0720204504 او یا 0715
اته څو اړیا څکل څو څلور تشکر مننه. زه د هلمند ایراتم ساکلا د سړی د خجرا د کلی وسیدونکو د جنان هدا خو زم نه مخدا خو نه میرنه لا ورول د وکاله د ریمه کیږي چې کور نه درک د معلومات نه سره کار رول مومن مسلمان رول ته معلومات سره مشته په دغه شمیره باندې ټلیفون وکړي 0 02 02 8 5 4 8 0.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه زادی رادیو ته پیغام پریږدم د هلمند ولایت د بندې کجکی د ولسوالۍ ما د زمینداور د اجخیلو وسیدونکو. زما ورور دی په عمر د 12 کالو دی. سسکال روزه تلرم ده چورک ده که چه تا معلوماتی ده معلوماتی راکی
سپر دوا سپر دوا چنسا اتیا یویش سپر دوا ده علم برد سده وش مردی ما تشنگ بول
مماری زطلا ده یا
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات زه اغلا لیک سمان با دا جان زیان بچه و کلت و نصاری ده زنگتان ده کلی او سزن کیو او سیلا که کنده ار ولایت کی چیزو بنا یہ ورور وقت کی قدیم نے دی تمام جاگیاں دی کہ حج فضل دین مسے دی تقریبا سر دی اول سال کی اس نظر کا سوی دی کہ ہر مسلمان اور تفدی اور معلومات یا اور سرا دی مسے دی تلفون پتہ کا سیرو تبا تو نہیں سے دی دیر مہربانی سفر آیا ہوا آیا وہ اس سے تھا نہ تو نے تجھے
السلام علیکم زینر محمد دہرات ولایت دشندن ولسوالی دا امارت اکلی ازما ورور دی پنامه دا رحمت اللہ دا محمد شریف دی اتلو شخال دی دو کالکی دی چی رکسوی دی هر چای چی مصرا را پیدا که بی پاک دی یا جمهور کی او صدا لمبر دی تماس ونی کی سپر اوا سپر شپاز دیر لک نتنگو شکر سرویش و سلام
السلام علیکم زما یو زوی نه شیخا ورغله تقریبا یو ښکاله کیږي او دا د سربانا او چاته ویلي چې جرمني کې نشیر بن عمل او سره باندې او کذا موږ سره خیر چپاته راکړه زه سره نه خال نه میګم او بس په خال باندې خالص باندې کې اوسېږم او نو سره نه خان دې جبل باندې زما السلام علیکم
بلے السلام علیکم یار محمد احمد زین د غزنی ولایت خزمایه واکا ورکی د حاجی محمد په نامه باندې د اسد خان زوی دی دا وطن اسکل کی چې نادرک سوی دی هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري پداش مال زم وی چې پر شپږه غلط څلور 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 ډیر شپږ سو واټیا خدای مل
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه زاهر لادن میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ سره په تماس کې یم زما یو ورور دی چې ګلامین دی ارزین زوی په عمر 15 کلن 15 کال کې چې دای نه درک شوی دی کلات په ولایت کې په حساب او مشکل هم لري ته هغه ته په دې په دې چې میرا دی مفتی زنګ وهي سپر واویا دیارلس 15 15 نه یو ځل بیا سپر واویا دیارلس پنځنوي پنځلس نه صفر یوه بله شماره صفر اووه سوه اته اتیا دیارلس څلور پنځوس نه اویا صفر اووه سوه اته اتیا دیارلس څلور پنځوس نه اویا ګل امین د محمد عظیم زوی د سید آباد ولسوالۍ وسلام
بله السلام علیکم زما یاد ترورځی دی چې د اووه میاشتې کېږي درکه شوی دی نوم یې یاسین دی او شنې غون ته سترګې لري چې شپږ میاشتې کېږي چې بې درکه شوی دی نو که هر چاته تاړه معلومات وي نو بدیش مالا د موږ سره تماس ونیسي صفر اووه یو یو شپږ صفر صفر پنځه دوه پنځه
السلام علیکم یو فرمانی ما د قدم خپل چې نه ته زما یو د کا زو د چې و مې اشته کې د برکه شو د څه پر وسه ویل شپه څنګه څنګه چې په دې شمارې د نن ته زنګ وی کار ته سره ته د موجودی نو نو ته کوستري
السلام علیکم زم یا مان الله دې د کونړ ولایت څخه تون کې ما زمون څخه یو سړی نادرکه شوی دی نوم یې نعمت الله دی د پلار نوم یې ثناګل دی د پکال ډولۍ اختر څخه نادرکه دی په چا سره یې معلوماتي په دې شمېره دې مونږ ته زنګ ووهي صفر اووه اویا پنځوس دوه ویشت یو سل اووه اتیا وسلام
زه عبدالخالق د هلمند د ولایت د کجکي د ولسوالۍ څخه تاسو ته زحمت درکوم زما ورور عبدالقیوم چې د زمینداور وسیدونکی دی د چزارې د کلي دی د څلور میاشتې کېږي چې د ندالي د ساحې څخه نادرکه سوی دی که یو مسلمان ورور معلومات لري د شپږ کالو عمر دی که یو چیرې مسلمان ورور معلومات لري یا بندي یا یو چاته معلوم وي دغه مسلمان ورور دې موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ ووایي صفر اووه څلور اته یو یو درې اته اووه دوه د ټلیفون بله شمېره ده صفر اووه څلور اووه 3 اته تلور تلور 15 تلور والسلام.
السلام علیکم نبی الله زبلین به زبل ولایت ارغنداب ولسوالی شیجان کې اوسیدونکو نبی الله يم یو رس دوست لرم هغه هم د زبل ولایت ارغنداب ولسوالی شیجان کې اوسیدونکو محب الله ده محب الله ده عبد الوکیل کاکا زوی د نچب لا او حبیب لا ورور غنم رنگی ځوان میانا قط د دیر سکالو امر لری خو محب الله لسه اتکه لمخه تقریبا خپل کورنه د مسافرې په بانر اورخه نه لغړ ای پتروسه د محب الله په اړه هیڅ معلومات نه لرو که هر ګران دوست محب الله په اړه معلومات لري نو موږ ته د دې شمیره اړیکونه سي او موږ به خپل اجازه هم ورکو پر او یا پر دې څلور څنګه فاصله وکړو
مبروک زین عمر خان مشاور په محمد شاه ايش پاش کاله کېده د کندهار ولایت د نن نه یې څو د لوی څه نظر کې شوې ار څو کې پاله معلومات لري له ما سره د پردغه شمیره تماس ونی سي پر بیا اته څو نیش شپته نو څو درته لږه لا کلداري جایزه ورکوله کېده لا کلداري شیرني ورکوله کېده څو کې پاله معلومات لري له ما سره د پردغه شمیره تماس ونی وسلام.
بلی السلام علیکم زمانه طرفم د حضرت راځي ټول مشران او کشران ورن ته داغه نمسک سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. زه د سرسو عبد الله خلاقی هم د کاریز د هیمن ولایت د کاریز دسمه اله کوم چې دغه زما پیغام نشه دسی زموږ ملګری چې د قدردان سنگر په نامه دی د ایسو عمر د مخ نادر کسوی دی اله کوم چې دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسی په دغه شمیره دی د مهربانی نمسک زما سره اړیکه ګرځي سپر و سپر شپاز سپر ن یو و پنځه دوا درته ځلش مروان سپر و سپر درته سپر شپاز سپر ن یو و پنځه دوا سب شوخ داله.
السلام علیکم زه سردار ولی د کندهار د پنځایو لچالی څخه د طرفه تماس کیم زما یو ورور دی چې د 15 کال کېږي چې ورته دی د مرګ او ژوند درکې نشته که ار مسلمان ورته معلومات ته په دغه شماره کې مشته زنګ ووي 0 8 9 5 8 5 3 شماره یو ځل بیا وایم 0 8 5 9 8 8 5 3 وسلام.
السلام علیکم زه درپامه د هلمند ولایت خبر کوم ما محمد مسیر په نامو د شیر بکر زیری د اسلام اوروده د نوکر ولی دی د شلی ریسکال کیر نظر اخلې کثیر یو څو په دغه اړه یا درک لري یا د خپل اوري په دغه سره د ما سره تماس ونی او سلام په انسره.
وعلیکم السلام دوستانو ستاسو پیغامونه ډیر نور هم ستاسو خو په نوبت په خبرو ځکه نور د دې خبرونی وخت نه دی پاته بیا هم کولای سي د ازادي رادیو پیغام سپتون کې دستګاه ته زنګ وهي او که د کومورک پاړه معلومات لري او یا پاړه معلومات غواړي نو مشتخبل پیغام پرېږدي ازادي رادیو په امانت تر تخبروي تر بل خبرونی مو پر خدای سپرم علام ملسه.
مسجد